مسؤلیت له ګوار سره مخامخ بولی.
د خود د حقوقو پر مختګ په افغانستان کې د خود د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدون کې ده.
دا وزین نور راپورونه په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. لمړنۍ راپور د کابل د پرونی ځانوژن کې حمله په ارتباط دی چې د تلفاتو شمیر 12 ته رسیدلې او پلسکونو نورې ټپیان کړې دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنی قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو لمخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ورسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی دی. پیشاد په مکویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته آزادی رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د ډېر ډېر خوښ شوې دي او هغه سره چې خلک زخمي شي اگر اصلا د خونه انتقال شي نور چفخانو ته
دو عیني شاهدانو چې د پیښې سیمه یې لیدلې د آزادی رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار بعد از خود انداختیم و سیاسرا چند طفل مسکینی اینجا کراچیونایی که سیگرت فروش بود کل نانوار خانه بود
وصله والو طالبانو لپیشی تو ساعت و روست پدی بریت کلاس لرل رد کرل طالب ویان زبیولا مجاهد رسانوی تا پا یو استبولی خبر که ویلی پا دی حمله که چه ولسی خلکو تای مرشوب لاده ولی لاس نلری وصله والو طالبانو تردی مخ که هم پا داسی بریدونو که لاس لرل رد کردی چه دیر ولسی خلک پا که وشل شوی بی تروس بلی کمیدالی هم دا دی برید مسئولیت پا خاره نده اخیسته افغان امنیتی کاربوهان وی دا حکومت وصله وال مخالفان غواری دا ملا محمد عمر دا ملینی دا افشاکی دو روسته پا دا داول بریدونو خپل ځواک څرګند کړی. د امنیتي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي زیف سوی دي چې څه دي لپاره دي څو تخت قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یو اعلامیه کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د بریټ په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلی د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یو نما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوې خبرپاڼې کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې ډلې سره بیعت وکوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې له 200 ډېر کسان نیولي او یو شمېر یې په بمونو الوزولي دي. دوی وایي که چیرې حکومت د دوی د ستونزې ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واورئ.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په پرخېدو سره دا مهال د دې ولایت اوسیدونکو وایي هغه کسان چې له دې ډلې بیعت و نه کړي له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ کیږي. یو شمېر اوسیدونکو چې له بیلابیلو نامنو سیمو جلال آباد ښار ته راغلي د نومونو له اخیستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش ډلې د دوی کورونه سوځولي او ډېری خلک یې بندیان کړي دي. د دغو کسانو له ډلې یو تن چې د نوم له اخیستلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه خپره کړې ده. خلکو نه یې دا غوښتنه کړې که موږ سره بیعت کړې دې درې له برادې که موږ سره بیعت نه کړې تاسو نشه راتلای دایش سره تقریبا موسم 2200 کسه وسم دایش سره باندې شکری موږ په معلومات نه تر لرو چې جوابي به تاریخي نه دی تاریخي ولجي دی فری انده ماده او اعلان کړی څه کار مطلب کوند پیغل لور دا موږ نه راکې خو لا وسه پوری عملی کړی نه دی
دوی وای چې د محل دایش ډلې د ننګرهار د چین نازیان هسکی مینې او سپینغر ولسوالۍ او ډېرې برخې نیولې دي په همدې حال کې د چین ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د دایش ډلې د تاوتریخوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانان چې عوام او کارتو کې لاس لا ورغله هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خوله باندې لال سره سری وبي پاړولې دي اوسم لګیا دی هغه خپل ظلم لږه اور کړی ده
تر دې وړاندې دایش په یو خبره کړې ویډیو کې د چین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي له طالبانو سره د اړیکې په تور په بمونو ولزولې دي د شینوارو یو بل اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خوار غریب خلک دي په والله چې د پاره تنظیم کې وای چې دا ما داسې ته خودلی وای چې دا لیا په امارات کې دی ولیا په تحریک کې دی ولیا په بل ګوند کې دی د شپانه رانیولي او دا خلک رانیولي چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې نیولې دي دا خواران پاتې خپل ځانانه او ماشومان سره روان کړي دي
هسه مو کړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو نیولو وروسته د دې ولایت چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات کړي او دا ډله به خپل هدف ته ونه رسېږي
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کالنیو مرستو د ځنډ علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي دغه کارپوهان وایي که چیرته پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د دوی په وینا دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي او د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي نو باید وربندې بندیزونه ولګول شي قاسم سولمل د سیاسي چارو له څو تنو کارپوهانو سره خبرې کړې او په دیارې راپور چمتو کړی دی
داسې ښکاري چې وروستیو پیښو او حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي په امریکا کې دننه په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوو مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنۍ مرستې وځنډوي
طبیعي خبره ده چې دغه ټول عواملو لاس یو بل سره ورکه او اوباما ته داسې اسناد رامنځته کړل جو اوباما وای کچېته موږ د غمرسته پاکستان ته وړاندیز مکو کانګرس نه مانی هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته
خو نو موړې وای د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریزه او نړۍ دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حمله کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت پر وروستي اقداماتو به تاثیر نه و پاکستان له تیرو شاوخوا دیارلس کلونو راهیسې له ایتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه دیارلس میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي خو اوس دا مرستې له دې امله ځنډول سوې چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللې دي د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیانو باله افغان چارواکو په روسي کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکاري په خاطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حمله تر شا لاس لري د حکومت اجرایي ریاست هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د کابل لخوا په وړاندې سوي ضرب لجل عمل ونه کړي نو افغانستان به دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکاري په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي
د صورت کې پاکستان آماده همکاری برای برچ
شغله کوهستاني وایي چې چیر پاکستان په دغه هیواد کې د تروریزم لمزوړلو ته چمتو نسی پر دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زده ګټه
ورکړي
خدای وایي بل نظر ته دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کیږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمينه برابرې شي په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل فرصتونو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی دوی وایي اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته سوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آریانا افغان هوای شرکت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د قاهره هوای شرکت سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لیږدول نه عملي کوي. د دې شرکت مسؤلان وایي د قاهره هوای شرکت د هرات ولایت هوای ډګر د کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا موضوع په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم آریانا افغان هوای شرکت دا مني چې د افغان حاجیانو په لیږد کې لږ څه بدلون راغلی، خو سعودي عربستان ته د لیږدولو لپاره کافي وخت شته دی. د دې شرکت رئیس داود شریفي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایي شرکت د هرات ولایت د هوایي ډګر د امنیت او کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي دي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي. حتما موږ کوشش کوو، تر اوسه هم دا کار پرې ایښی نه دی او که چېرته پوه شو چې نه دی، بیا لاس په کار کېږو، امکانات نور هم ډېر دي.
پخوا تر دې سعودي عربستان ویلي و چې هر هغه تیاره چې 25 کاله کارېدلې وي د سعودي په هوایي ډګرونو کې به ورته د کېناستلو اجازه ورنه کړي. د همدې له امله افغان حکومت د نورو هیوادونو د تیارو کرایه کولو ته اقدام وکړ. په دې لړ کې آریانا افغان هوایي شرکت د کابو آیر او قاهره آیر له شرکتونو سره تړون وکړ چې د کابل، هرات، بلخ او کندهار له هوایي ډګرونو څخه به په یوه میاشت کې 23,250 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو لړۍ د ترتیب شوې مهالویش سره سمه پر مخ ځي او تر اوسه څه باندې 1,600 حاجیان لیږدول شوي دي. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږدولو مسؤلیت د آریانا افغان هوایي شرکت په غاړه دی او تر اوسه په دې پروسه کې کومه ستونزه رامنځته شوې نه ده.
نږدې 1400 نفره په درې پروازو کې تنظیم شوي دي، تللي دي، باقي مانده شي دي، د هغوی کار هم تنظیمېږي. نن زموږ پروازونه له هرات نه دي، موږ له څلور زونونو پروازونه لرو چې زون د مرکز ده، زون د کندهار ده، او زون د هرات ده، او زون د مزار شریف ده. اوس پورې هېڅ نوه سکتګي په دې موره کې نه ده راغلې او دا نورمال حالت کې دي روان.
خاغلی صالحی وویل د دغو تیارو په هر پرواز کې 1520 حاجیان لیږدول کېږي. د حج او اوقاف وزارت هیله خی چې دغه پروګرام د حج د مراسمو تر پای پورې پرته له ستونزو ترسره شي. آریانا افغان هوایي شرکت ډاډ ورکوي چې د قاهره هوایي شرکت به ډیر ژر خپل تیاری دغو پروازونو ته آماده کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې په راستولي پیغام کې ویلي د کابل بریدونه برید ته په اشارې ویلي، وایي داسې برید داعش او یا طالبان کوي، نورې ډلې په افغانستان کې نشته. که تاسې اورېدونکي هم غواړئ چې په دې موضوع خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، د اتو نیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یکشنبه له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو دی. اوس هم ستاسو څو نور رالېږلي پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له زابل لیکلي د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی. د افغانستان بانک باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین لیکلي داسې چاودنه لکه د کابل چې عام خلک پکې مړه شي، دا زیات داعش کوي، طالبان داسې عام خلک نه وژني. شاهد الله زلان له کونړ څخه لیکلي که افغان دولت د هغو ځوانانو لپاره چې د پوهنتونونو څخه فارغېږي د کار او فعالیت زمینه برابره نه کړي او د دوی ستونزې حل نه کړي، نو ډېری ځوانان به په عالي تحصیلي مؤسسو کې له زده کړو منصرف شي، ځکه چې اوسمهال په هیواد کې د هغو بېکاره ځوانانو کچه په لوړېدو ده چې د لوړو زده کړو وروسته بېکاره ګرځي. او شفی جان زدران له د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي د کابل وروستی برید غندو، خو داسې بریدونه افغانان سره یو کوي. دا پس زموږ اخلاصي رادیو اوري 8 بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او دبليو ای اف د راپور په تایید وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت له خطر سره مخامخ دي. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پرمختګ او ژوند د محل یو ماتیدونکي حالت کې دی. په دیاړه ناجه صاحب راپور لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دې هواد کې لا هم د خزو وضعیت د جاج وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د خزو د تیرو کلونو لاسر وړنې خوندي کړي او پرې نه دی چې خزي شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خزو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د خوځو د حقوقو پرمختګ په افغانستان کې د خوځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی ده. د خوځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پرمختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د خوځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د خزو د چوکۍ کمول او یو شمیر نور مسایل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دبليو ای اف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګه افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلې اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
کوم راپور چې خپور شوی زه هغه نه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو ښځو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخکې لرو افغان میرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا ښځینه فعاله همیره حقمل وایي افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې اوس مهال د بېلابېلو عواملو له وجې د لاسته راوړنې د له منځه تلو په حال کې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي دغه کمیسون د غړیو له لوري راټول شوي نظرونه په سلو کې نیوي سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د دې کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفي پرون د مشرانو جرګې له غړیو سره په یو مشورتي غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل. قاسم سولمل پر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول شوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جرګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي. په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل سي. دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبه په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی.
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی. ویل نه کوم رغه چې 90% نظرونه یو شان و. ټول په یو خلو ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی. د شغلی عاکفي د معلوماتو له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حوزو راکمېدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ولسی جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لست وسپاري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکثرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې پر پرونی ځنوجن کې حمله تمرکز کړی چې د څو بهرنیانو په ګډون یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په کابل کې پرونی ځنوجن کې حملې د بهرنیانو د موټرو کاروان په نښه کړی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش ورځپاڼې ته ویلي د چاودنې غږ د ښار په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې هم په کابل کې پر پرونی حمله یوه لیکنه خپره کړې او وایي په دې حمله کې د ملکي افغانانو ترڅنګ ځینې بهرنیان هم وژل سوي چې بهرني قراردادیان ګڼل سوي دي. ګارډین لیکي د بهرنیانو د موټرو کاروان د شینوزاده په نوم کلینیک ته نږدې د تیرېدو په حال کې و چې حمله ورباندې وسوه او د ورځپاڼې په حواله په نتیجه کې شاوخوا شپېته کسان ټپیان سوي او تر لاسو زیات وسایط ویجاړ سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. ګارډین لیکي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان له کبله د دې ډلې په مشرتابه کې تر ولاړ سوي کړکېچ وروسته په کابل کې د افغان دولت پر ضد درنې حملې پیل کړې دي. له پاکستان خبریدونکي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپله تازه ګڼه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د پاکستان پر ضد د افغانستان د عالي رتبه چارواکو څرګندونو د اسلام آباد هغو هڅو ته جدي زیان اړولی چې غواړي له کابل سره د ښه ګاونډیتوب اړیکې ولري. د لیکنې د لیکوال په باور د دغو تور لګولو تر ټولو خواشینونکې برخه دا ده چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. ورځپاڼې د افغانستان د اجرایه ریاست د دفتر د رئیس خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي که پاکستان ترورستان ونه ځپي کابل به مجبور سي د نړیوالې ټولنې په مرسته تر ډیورند کرښې هاخوا د ترورستانو پناه ځایونه په نښه کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې ده. د خپرونې په دوام کې میکروفون تاسو اورېدونکو ته سپارو ځکه چې هر یک شنبه له 8:00 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وي. خو لومړی به قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګر ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکروانو په سیمه کې د یو خصوصي روغتون مخې ته ځانوژن کې موټر به می 14 وسوچي. د راپورونو له مخې لښ تر لښ 12 کسانی وژلي او تر شپږ پېته زیات ټپیان دي. د ارنا افغان هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارتکونکو د لیږل په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. تیرورس په هرات کې یو شمیر ځوانانو په لمر کې د یخ د قالبونو په ایښودلو د بیکارۍ پر ضد سمبولیکې اعتراض وکړ. د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې لاغو سوې. ټاکل سوی و چې دا خبرې نن او سبا په نوې ډیلي کې وسی. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یو ښارګوټي راکټي بریل کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا ښارګوټی د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو فرمان صادر کړی چې لمخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخښل سوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. کابل دیروز باز هم شاهد یک حمله انتحاری بود. در این حادثه که در نزدیکی یک شفاخانه خصوصی در منطقه مکرورایان رخ داد 12 تن کشته و 66 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و گفت بر ضد کسانی که چنین حملات را سازماندهی میکنند از هر گونه امکان استفاده خواهد شد. ناتو گفته که در این رویداد 3 قراردادی ملکی آمریکایی هم کشته شده و ظاهرا هدف این حمله خارجی ها بودند. بار نخست نیست که کابل شاهد چنین حملات مرگبار بوده. حدود دو هفته پیش منطقه شاشهید کابل شاهد یک رویداد خونین دیگر بود. کی در عقب این گونه حملات قرار دارند؟ چون طالبان دست داشتن در حمله دیروز و همچنان رویداد شاشهید را رد کردند. همین است موضوع برنامه ما. نظر بدین که کیها میتونند در عقب چنین حملات مرگبار باشند. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همین حال بر ما میتونن زنگ بزنین و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونن به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه و واضح بفرستین. منتظرتان خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې موضوع دا ده چې طالبانو د کابل د پرونی حمله مسؤلیت ونه منو او دا په داسې حال کې ده چې په دې حمله کې یو ځل بیا ډیر ملکیان ووژل شول، که څه هم د ناتو قراردادیان هم وژل شوي دي او داسې ښکاري چې د حمله هدف هم بهرنیان ول، خو اکثر تلفات ملکیانو ته واوښتل. دا دوهم حمله ده چې ملکیان پکې وژل کیږي او البته په کابل پایتخت کابل کې او طالبان یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نو ستاسو په نظر په دغو حملو کې څوک لاس لري؟ خپل نظر کولی شئ په همدا همدې شېبې موږ ته ټلیفون وکړئ او همدا شېبې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
بفرمایید صاحب، مهربانی کنین صحبت کنین. شنونده عزیز صحبت کنه.
تلفن متاسفانه قطع شو. خیر، بل اوریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بله، حبیب عمر خبری کوم له هلمند ولایت ده گرمسیر ولسوالی ده خرکوت.
مهربانی کوی صاحب.
ورور دغه چاودنې چې کېږي دا په کابل په دا منچکو کې د ډلې تر لاس د پاکستان د آی اس آی لاس دی سر اخلاص او افغانان که څم چې طالبان خپل په غاړه اخلي، مګر خو طالبان د دوی په لاس کې ارغمل دي. نو دوی چهار سو ورانکاري کوي چې مجبور دي چې دا ورانکاري وکړي، که نه وکړي دوی د امریکا په لاس ورکړي یا په جلو کې ورچي دوی مجبور مکاله په دي چې دوی دا ورانکاري وکړي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت بالا لاس تر ځنه ورته کښې نه ني، ځکه په دغه ډېرو غندونو باندې سر د پخلاص زموږ د هلمند ولایت په مکمل نیولی دي. صرف یوازې د لشکرګاه مرکز او د ګرمسیر ولسوالي او نمایي د ناوې ولسوالي پاته ده، نور شی په هلمند کې نشته. دا رسنۍ چې وایي چې دوی وایي پلانکي ولسوالي هم په لاس کښې ده، پلان ورور یوازې چار دیوالۍ په لاس کښې دي شی ده ولاکه ستا. نو د ښه خبره دغه ده چې پاکستان ته یو پولادي چپلخه په دامخ ورکړي چې دا کږه خوله یې ور سمه کړي. دغوندر افغانان ولاکه په افغانستان کښې مړه شي، لکه نن چې په چاودنو کښې مړه کېږي، ټوله ملکیان د دوی ملاتړي دي. باندې ورده چې برید دې باندې وکړي د هندوستان سره د لار پسته کوي، د هغې خوا چې د هندوستان په را شي د دې خوا چې دوی پسې واخلي منچ کېږي دا چې نن په موټر بند کښې مري، نن په ابتدایي کښې مري، نن په حلالېږي، که دا خو یې دغه ښه ده چې په پاکستان باندې خو هغه د جهاد اعلان هم علما وکړل چې جهاد پر پاکستان فرض دی. نو دا فرض ولې نه فرض دی؟ ولې له لاس تر ځنې ورته داسې ګرده په دغه غندلو غندلو چې ټول افغانستان ته ونیوئ.
بله، سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه.
سلامت باشین. شنونده های ما تعداد زیاده که از طریق تلفن های افغان بی سی میخواد برای ما پیام هم فرستادن، به می نظر هستن که در عقب این حملات استخبارات پاکستان دست داره. ببینیم شنونده ما روی خط تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی کنین.
متاسفانه تلفن قطع شد.
ما قطع شد. برخی پیام هایی داریم ساروان صاحب.
بله.
چند تاش به خانش بگیریم. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان گفته که انفجار خونین شاشهید و همچنان حمله انتحاری دیروز ضعف دستگاه های استخباراتی افغانستان را نشان میدهد. در عقب تمامی حملات به گفته از شنونده ما استخبارات پاکستان مستقیما دست دارد. ماشاءالله فهیم از اورزگان نوشته که افرادی که در نظام حکومت هستند و به این انتحار و انفجار خونین، البته در این انفجار ها گفتن دست دارن، باید از اونا پرسش شو و اونا محکمه شوند.
او لسپین بولدک چخه تها لیکلی دی وای داسې بیرحمانه بریدونه چې خاص ملکی وګړي په نخه کوي دا د داعش یا خارجي ځواکونو کار دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای زه د حکومت او طالبانو تحریک څخه غواړم چې داعش ته سره یو شي دا ډله بېګناه انسانان وژني. بل اوریدونکي محمد فهیم لیکلی دی چې دا حمله یوازې او یوازې وسلوال طالبان کوي ځکه چې په تیرو کلونو کې هم انتحاري حمله هم دې ډلې کړې دي او مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. صفت الله د هلمند مرجع څخه لیکلی دی دا برید خو یقینا چې طالبانو کړی دی دا چې ملکی وګړي ډېر شهیدان او زخمیان شول اوس دوی د هغې د مسؤلیت له منلو ډډه کوي.
بله چیزی که ای شنونده ما نوشتن تحلیلگرا با ای باور هستند، کارشناسان نظامی البته کسایی که آگاه هستند در مسائل نظامی، که طالبا به خاطر پنهان کردن اختلافات درونیشان بیشتر کوشش میکنند تا مسئولیت بعض حملات را که در او غیر نظامیان کشته میشن به دوش نگیرند. اما گفتن که ای باعث همی جدایی طالبان و چند دسته شدن از اینا باعث افزایش حملات شدن.
بله عین خبره غلام سرور حبیبی کرده و طالبان د دې لپاره چې په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي نوې په کابل او لوی ښارونو کې ځانوژونکو حملو ته زور ورکړی دی.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا هم دې چې کیږي اور په دې باندې پورتو کویږي چې غوا تور دا شو پیږي د یو طرف نه امریکا کومه تا یو میلیارډ ډالر راغلی د افغانستان په ټول جنگ باندې نوی میلیارډ ډالر لګی دی لیبیا او ډیر شو میلیارډ ډیر په زمنګ د خپل د پاره ورکړي تاسو ته ډیر څه د امریکا مخالفانو و دې نه لکه برتانوي په انسوي دا نور د خپل افغانستان تر ورې ترکی په ځنه افغانستان کې ټول نړیوال حکومت راغلی ډیر مرګ بلواله او محمد سمین بندي سمین دې د اډیا خوندزاده ته د جلال آباد نه خبرې کوم نو به دوی د بل مسلمان د درد نه خبر شي.
صحیح ډیر زیاته مننه کورودان. سلامت اوسه کورودان. بل اوریدون که املرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم کاروان صاحب. ما څنګه تاسو پروګرام ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه اجي صاحب عزیمی. مهرباني
حتی سفر سلام صاحب خبر خدا دو مدن را از مدن خطا است هر وقتی انتا ایو انفیگر بوشی من دقن علی و چیلاد پاکستان لخواد مثلا کمر کندی باید داده که پاکستان پا من کلاس وها نکوی کم وقتی من روادت ده دولتی روادت لپاکستانی هم سر لک ترنگیلی سی دلتا پا کابل که او پنو بخارو که انتجارات زیاد سی کستاسو پا یادی پا چه وقتی چه مخی وقتی که لگ روادت سر سمسو هم سیان داخونه پا افغانستان بانده بانسو هم انتیاریان پا افغانستان بانده بانسو هم دلارش کنگی پا افغانستان که بانده سوی دا یه واضح خبره ده د افغانستان حکومت ته پکار ده چې یو جدي او معاصر سیاست د پاکستان په مقابل ونیسي تر څو د پاکستان هغه تېروتنې چې موږ تېر باسي او موږ ولري هغه نور پای ته ورسېږي. مننه.
تشکر از شما. شنونده های ما پیام های هم فرستادن که چند تایش به خانش بگیریم. الیاس از هلمند در پیام خود نوشته کرده که گفته به نظر من این کار از پاکستان است، افغان ها چنین کار نمی کنند. ایام الدین از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که تا زمانی که به پاکستان جواب های دندان شکن داده نشه افغان ها قربانی این گونه حملات خواهند بود.
او سلام لرغستان څخه لیکلیدی او بشه سلامی اول لیکلیدی کمال الدین سپان د کندهار لرغستان ولسوالی څخه لیکلی وای تر هغه بریدونه ټول وسلوال د پاکستان په اشاره کوي کله چې امولسی قربانی ګرځي بیا خپل لاس لرل ردوي. حمید الله له کندهار لیکلیدی وای زه له کابل د کابل حمله ډیره غندم او غواړم چې هم ددو عملو د مخنیوي لپاره جدي پام وشي او دغه راز هغه ظالمان دي معلوم شي چې په دغه ډول حملو کې لاس لري او د مرګ سزا دي ورکړی شي. عمرزي له کندهار څخه لیکلي دي، شفیع الله عمرزي له کندهار څخه لیکلي دي، له پاکستان سره دي جنگ اعلان وشي ځکه چې له دې پرته دا ډول حملې نه بندي شي.
بله، تقریبا نظر مشابه یک شنونده ما از کابل نوشته کرده، شعیب گفته که باید با پاکستان جنگ صورت بگیره و گفته کسایی که در قید دولت هستند و به اتهام حملات انتحاری گرفتار شدند باید اعدام شوند و جزای مرگ برشان داده شوند.
اوس په دې تلفون لری اوریدون کوته غواښونی سوچي سوای مهرباني آزادی رادیو
زه د هلمند ولایت د نهیې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، ولی محمد یم. او زما د نظر یو نظر دغه دی چې امریکې او نورو ځایونو په کابل مانه په نورو منطقو کښې ناکه ناکې بمباري وکړلې، د هغو پر پروګرام انت ولي دغه نه جوړوئ؟ اوس د طالبانو یا پاکستانو پر دغه باندې اړوي هغه جوړوئ؟
صحیح ده، خوب بهیم جوړ کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس از این شنونده قطع شد، دیگه شنونده داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام و احترام اساس کو دیدم کنم عبدالمنان دخیش من کابل قرابه ما ما په نظر باندې د کاروان سره دغه ټوله دنیا ته دغه پېږي دا خودکښه کافر مثال هېڅوک نه لري بې له دغه دهشتګرو. او په دغه وختو کښې مثال مادمر مرداس اوس دغه پاکستانان یا تدس وایي په راس کښې د پاکستان کوڅوک دی یا دی یا اسرائیل دی، هغه به بیا دوی ته معلوم وي. هغو دوی دغه داري چې دغه مادمر هم درته مړ کړه، که تاسې مثال افغان خوشي ته ادامه ورنه کوي ډېر ونه وژنو نو تاسې م وژنو دغه مسلمي په غت کښې. نو دوی ځینان یو ډار مثال غواړي چې دغه قد له کوستاد کړي. او یو مثاله مثال دغه ټول افغانان ټول جهان ته مانه ده بېګانه توب یعنې مثال په همدغسې مسایلو کښې دوی ښکاروي. مثال هېڅ ملکي تلفات ته هېڅ پام نه لري، هېڅ کله مثال دغه د زرې کار ته دوی هېڅ فکر نه کوي چې دغه بل مسلمان ډېر موجوده ولې ووژل شي. نو بنان دغه یعنې مثال ټول افغانانو ته باید په ښکاره شي. او د افغانانو مسلمانانو نه زه خواهش کوم، خدای پاک ته دې مثال دوی سوال کوي، دغه سوال ډېر یو مهمه رول لري. خدای پاک ته دې اول د هدایت بیا د غضب سوال ورته شي چې هغوی په غضب د خدای گرفتاره شي. مننه.
سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله، محترم سروان صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم جاوید نعیمي صاحب ته سلامونه، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم سروان صاحب، یو خو به دا ووایم چې د ملکي خلکو په حساب د هر چا وینه چې تویېږي، هر سړی چې تویوي، دا په امر د قرآن داسې دی چې څلوېښت زره کاله به دوی په جهنم کښې د یوه نفر په وینه باندې جزا کاټوي. او بله خبره دا ده چې دا به هر چا ته معلومه ده چې واتوره د شیدې شمېرې دي، دا د پاکستان کار دی. پاکستان اوس نه پرېږدي، پاکستان همېشه د افغانانو وینې تویې کړي دي، همېشه د افغانانو وینې کښلي دي. او دوی د افغانانو د وینو تږی دي، دا د ډیورنډ کرښه د زړې دښمنۍ دي چې دا اوس دا خیانتونه دوی زموږ سره کوي. زه به مخالفین دا نه ګرم، ولې مخالفین دا دي چې خپل اختیار نه لري چې پاکستان هر څه ورته وویل هغه به کېږي، هغه دوی کوي. او دا د خوشبختۍ ځام دا دی چې طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخېستی، طالبانو شاید نه وي کړې، دا د پاکستان کار دی. که طالبان وژني، پاکستان به خوله یې وژني. خو یوه خبره زه دا کوم، زموږ خپله دولت سم دا ګیله ده چې زه خپل د کور د دروازې دفاع نه سم کولی، خپل د کور دروازه نه سم تړلی، نو ګاونډی خو به مې خامخا په ډبرو وژي. نو دا ګیله اوس خپل د حکومت استخبارات سم دا ده. او دا خو هر څوک پوهېږي چې دا د پاکستان کار دی. پاکستان نه غواړي چې افغانستان سره سیال شي. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کښې دې مکتب وي، کلینیک وي، پارلمان وي، دا دې حکومت وي. پاکستان د افغانستان کښې امتیاز غواړي. او دا زموږ د ناټو دا چې دوی خپل دوستان بولي، تر څو چې ناټو، ایالات متحده، اروپایي اتحاد، دا خارج پر دوی باندې فشار را وړي پر پاکستان باندې، او پاکستان ته ونه وایي چې بس ته بالا د افغانانو وینې مه تویوه، ډېر دې توی کړې، پاکستان به خپل دا خاینانه عمل سرته رسوي او بیا به هم رسوي رسولی هم دی.
بله سر مننه، سلامت
باشه. تشکر، سلامت باشین. شنونده ما یونس تنها از ولایت قندهار نوشته کرده که همه کارها از پاکستان خائن است، گفته که به کشتن افغان ها دست میزنه و امسایه بد است. و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده، هر کسی که این گونه حملات را انجام میده خداوند او را تباه و برباد میکند.
او شریف الله خپلواک د هلمند له ولایت څخه لیکلی د کابل د برید مسولیت د داعش په غاړه دی. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو.
مهرباني سه.
سلام علیکم انجینر جان اغا د کابل څخه.
مهرباني سه.
ورځ تاسو ستاسو کارمندان ټول ته سلامونه نه کیلي بار لغنه زه دا وینا لرم چې موږ دا خبره نه کوو چې دا حمله چا کړی ده. هر څوک څنګه چې غواړي ورځ شو دې سیندي او حمله څوک د کوم ځای راځي په کوم ترتیب سره راځي. زه پښتنه دا لرم چې ولې زمونږ امنیتي ځواکونه زمونږ ملي اردو زمونږ ملي امنیت دومره ضعیفه دی چې یو هفته مخکې دي درې حملې سر په سر په کابل کې وشولې، همدارنګه روزانه کابل ته انتحاري ننوځي. ولې ننوځي؟ څنګه ننوته؟ د کوم خوا ننوته؟ تاسو ولې؟ خو د دې جواب ما سره پرې خپل نظر مې دا دی چې دغه زمونږ امنیتي کړۍ چې دي دا په ډېرو پیسو اموخته دي او ډېرو پیسو په مقابل کې کېدای شي یو چا سره قرارداد ولري او په خپلو لاسونو باندې دا اسخر کړه وړي دغلته یې والوځي. هغې ته د انسان مرګ ډېر بې تفاوته دي لکه چرګان چې وژني. زما دغه نظر دی چې ډېر باید دغه پوښتنه باید را ولاړه شي چې څوک راو چاره ډېرې فشاره ورسوو.
بله صاحب، البته ستاسو نظر دی، خو د بمونو چاودول او د انتحاري حملو کول ډېر سخت کار هم نه دی، خو چې څوک تیاری ورته او دا کار کوي فکر کوم چې مخنیوی ډېر اسانه کار نه وي. په دې اړه موږ چې تر اوسه پورې له ډېرو کارپوهانو سره خبرې کړې دي، هغوی نظر هم دا و. اوس به بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو. ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
نایمی صاحب شما احترامات ما را قبول کنید.
سلام، تشکر هستم
که صدای شما را ما میشنوم.
مهربانی صاحب،
با تن گوش وزن ما میگیرم. سرمان صاحب
مهربانی،
زما یو سوال تانم ده، نایمی صاحب نم ده.
مهربانی، البته په دې خبرونه کې سوالونه ته جواب نه وایو بلکې د اړوندو نظرونه اورو.
زه د یو شخص نو تم افغان زم افغان مو نه می سه بم افغان ده کنه.
بله سر.
بله سر.
زما یو شخصي سوال ده.
نو خود شخصي سوال
فکر کوی
زاینه دی ده.
نه 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 ساج وات یو من هیڅ یو افغان د ډاکټر نایل مدل ماته د قزاقستان تاسو تقریبا در کوم.
مهربانی،
یو ورو شپاورز استاس رادیو زاورم شپاورز تاسو دومره نږدې سي هر وخت ما په کور کې ملماسي.
بل
سر ما خامې تر ما خامو پر زما ملماناسي په کور کې د ناس مستاز غاغا ورما.
مهرباني،
نو یو د غز کوم چې تاسو نه سوال کوم. تاسو فکر کوئ دا جنگ چې نن په نړۍ کې روان دی یا په افغانستان کې، ګوره دا د افغان وژنی جنگ نه دی.
بل سپ مننه، یعنی تاسو وایئ چې د افغان وژنې جنگ دی. صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. مننه
سروان صاحب، ماته اجازه راکړه شې ګول نه کې. ګوره د پښتون وژلو جنگ دی. په وزیرستان کې پنجابیان وژني پښتانه، په افغانستان کې پښتانه وژل کېږي، افغانان وژل کېږي. ګوره سروان صاحب، دا د امپریالیزم د تورې ارتجا د سیسه ده په افغانستان کې. زه ژاړم دلته ناست یم، بس برای د خدای دا زمونږ ساده خلک دومره ساده دي، دومره ساده نه پوهېږي. پنجابي څه شی؟ پنجابي څه شی؟ پنجابي نه ګیلې باید موږ ونه کړو. پنجابي خو سوټه راواله او بس تورکم نه راواله او بس لاس پنجابي درته تسلیم دي. اما داسې یو فکر لرم چې افغان وژنه جنگ روان دی په افغانستان کې، بس خلاص.
صحیح شو، ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا د ستاسو نظر واورېدل شو.
زه ته په خدای یقین کړ ډیپلوم زما په جیب کې پروت دی، په دې شوروي کې ما تحصیل وکړو. زه د افغانستان په درد ما ونه خوړه.
صحیح شو،
دلته ناست یم.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ.
دغه زمونږ بې لارې مشران نه.
صحیح شو، ستاسو نظر واوریدل شو. د دې لپاره چې نور اوریدونکي هم منتظر نشي پاته او نور ته مو هم حق ورکړی نوبت ورکړی، نو له تاسو مننه او خدای پاماني. بل اوریدونکي ته به
شنونده ها میخواهیم تا زمانی که تماس میگیرن یک تا دو دقیقه صحبت کنن، چون شنونده های دیگر ما در خط تلفن منتظر میمانند. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله،
و علیکم السلام.
سلامت
اوسئ مهرباني کوئ صاحب.
محمد نعیم کنداک.
محمد نعیم صاحب مهرباني
کوئ. دا بریدونه چې کوي راګر د امریکایان کوي یا دایش کوي چې افغانستان خپلی دي. دا بریدونه شروع شوي دي، دا پخوا ولې نه وه؟ دوی خپله کوي برای په طالبانو قرارانو تړي د محمود
ډېره مننه. دوی وویل چې پخوا ولې دا بریدونه نه کېدل، لیکن موږ خو همیشه راپورونه درلودل چې پخوا هم دا ډول بریدونه کېدل، کله زیات او کله کم. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني. شب راډیو زوري.
وعلیکم السلام.
جوینا سمازونو سوالی میری بچه که دولت کابل
بفرمایید.
ما یک نظر داشتم نعیمی صاحب با آقای سارون هم اتراق رادی آزادی را گوش میکنم. امی چی میشه که 60 سال یا 70 سال بعد آمریکا و کیوبا جور آمدن؟ ما افغان ها نمیتاریم دست با دست که شوروی همون دست برادری سابقه که دفتر سید نصیب الله میکرد و قدر بود همون استخبارات و همون نیرو داشتیم. ما چی میشه که بعد 30 سال 40 سال بعد پس بزید این چیتای انگلیس که همه طلاق افغان های ما را به خواب خود محسام میکنن؟ نمیشه که ما پس دست دوستی با شوروی بتیم؟ همون شوروی از آمریکا و از انگلیس و از پاکستان و از اینا که در خوب است. پس همین نظر داشتم خدا کنه که در روز پروسکار سایی سیاسی
سلام
سلامت باشن سید. بل اوریدون که لروز زن معرفی که ی آزادی رادیو ده
بفرمایید سید. رادیو آزادی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زور بخیر.
خیر سید. سلامت و سید. مهربانی که وی سید.
دقا ورور دقا افغانستان خلق ولا که خوابی سویدی دقا جنگ خو اسلام و کفر ده. د اسلام او د کفر جنگ نه وي. د افغانستان چې پاکستان کوي دغه ټوله دنیا کې څوک کوي؟ خو دغه خو دغو کافرانو د نه پاکستان ملامته، نه ایران ملامته، نه افغانستان ملامته. رو دا د کفارو پلان ده. دا چې څو مسلمان ټوټې ټوټې نه کي پرچه پرچه نه کي دوی چې کوم په نظر کې دا نه کي هغې پورې نه درېږي، نه پاکستان ملامته وروره نه اوله. دا د کفر د اسلام جنگ ده. دا ډېرې غټې خبرې چې افغانستان خلک اسامي شوي دي.
صحیح ډېره مننه. سلامت کور دی ودان. بل اوریدون خیلی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چاروان صاحب تاسو ته مینه تر ته راځي راځي او ځین کو کار کوم کو ټول ته سلامونه احترام سلام.
میرا بانی.
سلامت اوسه. میرا بانی.
شاپر بختان به فالچا.
میرا بانی کوي صاحب.
میرا بانی. زه خو دا هر افغان چې وایي د سازاتي باندې راځي یا سازاتي سلین یو د چېشنه دغه بمن نه دغه وزنو نه دغه مرمنو نه دغه جنګونو نه مونږ چې څرنګه پاتې چې مونږ په حاصلي خبرو وکړو. یو ښه خبره دي، مونږ نه د حاصلي شي نرم خبره دي، مونږ نه څه شي دا وجه دغه ده چې درس کاله زما 15 کاله عمر ده. نو زه په جنګ کې پیدا په جنګ کې لوی او په جنګ کې درسېږم، نو زه به څنګه حوصله پیدا کړم؟ زما ګیله نه له پاکستان راځي، نه له امریکا راځي، نه له روس نه راځي، او نه له مسلمان نه راځي، او نه له کافر نه راځي. زما ګیله له خپله دولت راځي، زما ګیله له خپله استخباراتو راځي، زما ګیله له خپله پولیس نه راځي. درې ورځې تاسو تاسو راځنه مونږ اورېده چې درې ورځې مخکې وو که دوه ورځې مخکې وو امریکا استخباراتو د افغانستان استخباراتو ته دا معلومات ورکړي او خپلو ادواو ته یې ویلي چې په درې جرې ته مه ځئ، استخباراتو اداري کېږي. یعنې چې دومره مخکې خبره نه ولې یو دې چې کار وکړي ته خو وځ کېږي کې ته وچې مړ کېږي نو ما ولې کې وځنې؟ کاروان ته زه تاسو یوه د سترګو لیدلې حال ویم. تعلیم خپل دولتي چارواکو مونږ خرڅ کړی یو، مونږ افغانان پلورلی یو، دنیا خو پلورلی یو. په دې دنیا تجارت په مونږ روان ده، خو خپل افغانان مونږ پلوري. په پاتیا کې د جمعې په ورځ، د پنجشنبې په ورځ په ماښام باندې تاسو خبریالان دلته څه خو تاسو دا خبرونه نه دي نه څلور چاندې په مرکز باندې مرکز کې وګوري لمتر پولیس پیاده رو کې سیمټ او چی
کاشی ماتیگی دکان مخیتا
بله سب بیلیم ول چه لند خبری بکوی او بل داده چه لموضوع موزی خیر دیر زیادت منن کوروادن محمد قاسم زواق ده هلمند ولایت سخلی کلی وی پا کابل که ده تیرش پی ده برید برید وحشانه برید و او داده پاکستان کرده البته تیرش پینه و دو پرون روزی و معتصم ده بادغیس ولایت لبالا مرغاب ولسوالی سخلی کلی ده کابل برید شاید طالبان نوی کرده ده کار داعش کرده زکه چه داعش او طالبان یو پل بل بریدونه کوی داعش پا ده کار سره ده طالبان نوم بدوی ده خلکو ده احساساتو را پاراول غواری ده البته ده طالبانو پزید ده نظر ده اسماعیل افغان لزابل سخلی کلی چه و پا کابل که چودنه ده طالبانو کار نده نو افغان حکومت ده افغانستان استخبارات ولی ده برید اصلی عامل نشی افشا کوله
بله شاهد عزیزی از هرات خواسته که تمامی متهمین و عاملین حملات انتحاری که زندانی هستند اعدام شوند زی از بلخ نوشته که پاکستان همیشه بربادی افغانستان را خواسته و باید پاسخ دندان شکن به او کشور داده شود اسد شریفی از کابل نوشته کرده که عرفان آمده است تالای پاکستان به قیام و پاسخ دست بزنند
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
میشنم داره میتونیم بگیریم چون وقت نشه خبرها میرسه بفرمایید سید
بله سلام علیکم
سلام سید مهربونی کنین
سلام علیکم بر شما و بر کل کارکنان رادیو آزاد سلام
سلام سید بفرمایید مهربونی
بخیر باشین جور به نظر من درباره حادثه های کابل است که چرا استخبارات افغانستان ضعیف است یکی در شاید در کابل خانه‌ای باشه بلند منزلای باشه که با اونا متوسط افغانا خانه گرفته شوه در اونا بلدنگ ها جور شوه جای باشه مثلا انتیاری ها اوجا جامعی ها شده باشه جور کنه کارهای ناروای خوده در پیلان داشته باشه در افغانستان اوجا جاسازی شوه بیره از مقام های دولت اوجا شاید کلان ها دست داشته باشه اونا را رهنمایی میکنه در کشتار افغانا مثلا مردم بیگنای ما را با خاک خون میکشنه باید استخبارات افغانستان های داخل باید اینا را خونسا کنه پیدا کنه باید استخبارات افغانستان قصلایت داشته باشه که با مشکنجه خودشان اینا را بین ببره همیقه نظر ما در باره همی سوال داشته خدا حافظتان روز خوش زنده باشید
سلام
زنده باشید
عبدالاکبر سادات لیکلی و ایداد طالبان و کارو دخپل بادار په مشوره ترسره کرد باید افغان حکومت د پاکستان سره خپل اړیکی پریکړه او خپل استخباراتی معلومات پیاوړي کړي شاهد الله زلان لکونړ لیکلی طالبان د دې لپاره چې خپل ګناه پټ کړي دغه شان حملو له کولو انکار کوي طالبان د غربي نړۍ په مالی ملاتړ او د پاکستان د شیطانی ادارې په لارښوونه دا ډول دونه تر سره کوي راز محمد له پکتیکا لیکلی دا دومره بیگونه افغانان چې د ورځې د دولت په عملیاتو کې وشل کیږي په دغه ولې رسنۍ او چارواکي سترګې پټوي او څنګه پیوي د دې نظر سلام نقیب الله له هلمند لیکلی وای دا رنګه حمله که هر څو کوي نو طالبان مسئول دی ولې چې دا ګډوډي دوی جوړه کړې ده او سم دې خبرونه